هم ممکنه ده چې نواز شریف د پاکستان چې ده په څلورم ځل باندې صدر اعظم شي، هغه تر دې مخکې درې ځلې صدر اعظمي کړې ده په پاکستان کې.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش و چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو پر موضوع سره خبرې کولې. د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بس د شکست سکوت پروګرام خبریږي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باسته تشرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یې سروې موندلې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له افغان شدو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کیږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر شوزو د محدودیتونو په نتیجه کې هغه شوزو چې په دې سروې کې برخه اخیستي ویلي چې د سالندۍ ژور خپګان، جلاوالی او بې ارزښتۍ احساس کوي. یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د شوزو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی. د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلي سوي دي. ورسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د شدو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغان تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شوزو د حقونو فعالان اغلی تورپیکی مومند او اغلی آرزو سادات ملمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو او ستاسو نظر به واخلو. پر دې شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ 00420221 24201. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لري پر دې شمیره باندې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلی مومند او اغلی سادات چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلی مومند، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسیدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کیږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. مننه لیدې چې خبرونه تم بلنه راکوله. طبعا هغه ټولنیزې ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور دي اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونه نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې نړۍ په کچه هغه هېواد چې یعنی کمترینه خوشحالی درلودله دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نوره لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې کې د ډیرو سخت شرایطو تجربه هم دا تجربه کې یو واقعا مشکلات او سوره سوره زیات شوی دی او ډیر شوی دی. نو زه هم یعنی د گزارش سره تناسب په بعضو وختو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزه شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په شوزو کې د ژور خفګان، د بی ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای سي زیاتې سوي دي د راپورونو له مخې، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمن اوریدونکو ته مننه چې وخت مو راکړئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې افغانې مېرمنې فلحال د نړۍ تر ټولو غمجنې مېرمنې دي زما په نظر. یعنې په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو. په دې چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی، فلم کوم حالت چې په مېرمنو تیریږي، دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوری چې ځان وژنه اوسي. او ستاسو خبرو کې تاسو دا یادونه هم وکړه چې په بعض جنازه وژنې زیاتره انجونې کوي، یعنی ښځې یا مېرمنې کوي. نو هغه هېواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوي وي، د پوهنتون دروازې تړل شوي وي، صحي خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسېږي او دغه صحي خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هېواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کولو د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو، د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو یا په هرې برخه کې، په دې باندې موږ خپل هېواد ته پرمختګ نه شو ورکولی. زه وایم چې ولې موږ خلک، ولې حاکم حکومت، ولې داسې کوي چې ټول فشار، ټول غمونه والی باید په ښځو باندې وسي. زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري، نو خفګان یې نیسي، ژور خفګان یې نیسي، نو په خپل افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي. او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي، نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هر نجلۍ او په ټوله کې هره ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج یې نه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې سات، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمش سره ست په دې خبرونه کې موږ د دوی نظرونه اخلو. تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راوهی. د ټلیفون شمیره ده 00420221120. پر دغه شمیره باندې تاسو ک مشته تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروهو او تاسو نظر یا پوښتنه به واخلو. له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې مشته زنګ راو او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. تاسو نظر مشته مهم دی. اغلی سادات، تاسو خپل پوښتنه، اغلی مومند وبخشي، تاسو خپل پوښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس آی پی له خوا څخه سروې سوې ده، دوی ویلي دي چې ښځې اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې تاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیک توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړی دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړی دي، د دغه د لقبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لکه بلای شي، داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري؟
طبعا دغه دواړه د اړخونه دي شته په ټولنه کې اغېزې لري، ډېرې ژورې اغېزې د ښځو په ژوند لري. په افغانستان کې که مونږ خپل تیر تاریخ ته وګورو، همواره همیشه په مرکز په سطح لږتر، خو هر څومره چې مونږ د کلي خواته تللو، ولایت خواته ځو، چرته ناپوهۍ کچه ټیټه ده، په همغه اندازه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې بې عدالتي، او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. مونږ شاهدان یو، او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او اګیره متصرف واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکاناتو ته یې لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، او دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېر زیاته د شمېره چې میلیونونه ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، د ژوند کوي، او د دې د ژوند په مقابل کې رښتیا هم چې ډېرې ستونزې مخکې هم لرلې، اوس هم لري. بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی، یا د صحي مرکزونو تړل، یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل، دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي، یا د ښوونځیو تړل، دا ډېر د ډېرې ژورې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخ ته راغلي دي. ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل صحت او خپل اولاد او خپلې کورنۍ ته، حتی خپل اقتصاد هم رسېږي کولی شي، او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري، چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پر مختللې او هوسا ټولنه منځته راځي. نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی، ډېره نیاز دی، هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي، ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې، د روغتیا په بخش کې. ځکه اولاددار دي، موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده. هره کورنۍ تر اووه اته نهه لس ماشومان لري، زیاتره ماشومان یې سوی تغذیه دي، زیاتره ماشومان یې صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري. میندې ناپوهه دي، نارسه دي، نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه، په کوم میتود غذا ورکړي، څنګه دی صحي سالم وساتي، محیط څنګه، چاپېریال خپل پاک وساتي، څنګه پاک صحي خواړه، اوبه او نور ضروریات او اړتیاوې د خپلو ماشومانو پوره کړي، چې دا ټول ضرورت ته پوهاوی ته لري، ضرورت کار ته لري. کلینیکونه باید فعال وي، او باید هلته ټیمونه واچي، پرې د دې سره پوهاوی د دې ترمنځ رای چې هغه د کلي مشران ښځینه هغه د اعتبار وړ ښځې کولی شي، چې د ښځو د خوا نورو ښځو ته پوهاوی ورکړل شي، کور په کور د دې ته خبرې وشي. اما متاسفانه په دې شرایطو کې چې دغه فعالیتونه بندېږي او د دې مخه نیول کېږي، په دې معنی چې موږ په لویو لاسو ځان یو لویې کندې ته غورځوو، چې د هغې نه راایستل به ډېر مشکل وي، او دا به د نیستۍ کنده وي، دا به ډېر وروسته تګ وي. زموږ په اوسنۍ ټولنه کې، اوسنۍ شرایطو کې، مونږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله جنګ تر شا پرېښی، ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي. هر کور کې مونږ ګورو چې یو معلول، یو غمګین، یا یوه کونډه، یا یوه ښځه اړمنه، یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې، مسافر دي، مهاجر دي. یعنی مونږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپلم ستونزې مونږ ووایو، په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري، هر پړاو ته ګوري، ستونزو انبار دی. نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو، یو نسبي ارامتیا ده، که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي، صحت او تعلیم او کار، دا د ښځو اړتیا ده. که دا مرتزه شي، حداقل د دی په دې زخمونو به لږه ملهم او پټۍ کېښوسل شي، او که نور هم دی وځول شي، نور هم دی ته ستونزې مخته راشي، نو دی نور طاقت نه لري. زه فکر کوم چې خودکشۍ ته حاجت نشته، د ښځې خپله به خپله د باندې نه ځي نورې، ځکه دی د روحي لحاظ هم استقلال نه لري، آرامي نه لري، د جسمي لحاظ هم دی ډېرې ستونزې اړې دي، مریضونه دي، مشکلات دي، تشویشونه دي، اقتصادي وضعیتونه دي، لږه ده بدبختی ده په هواد کې ګورو چې اته تبدیل الهازه مونږه زلزلو او مونږه مثلا سیلابونه او وچکالی سره مخ یو. یعنی به هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي. په سل په سل کې به پوهیږم چې ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې، نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي. نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي، د دې مخه ونیول شي او حداقل دې ته اجازه ورکړي. ښځه یو بشر دی، یو انسان دی، یو ژوندی موجود دی، الله تعالی ورته حق ورکړی، شرعي قانون لري. دوی دې هغه اساسي خدماتو ته حق کمو ته ډېر نه غواړي بېچاره ښځې، اقلا یو صحت ولري، یو تعلیم لاسرسی ولري، اولاد یو ښه تربیه ولري، یو په خېټه مړوي، اقلا یا د خوراک خاک اوبه او ډوډۍ ولري. همدغه غواړي، نور څه دې نه زیات نه غواړي.
مننه اغلی مومند. اغلی سادات، ستاسو څخه به په دې تړاو پوښتنه وکم. د سیګار په راپور کې یادونه سوې ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی وو، او په دې راپور کې ویلي وو چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی وو چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولی وو. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدوده کړي وو. ستاسو په نظر د دغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لیوی خوا چې په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګیدلې دی، او نور ډاکټران شایي وادي ټولنې ته نور فارغ نه سي چې ورته خدمات وکړي لدی ورسته، او په بلې خواته پر شوزو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دوړ خواو څخه شدي، یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
اغلی بشیر، زه دا وایم چې لکه زمونږ خور اغلی مومند هم شوویل چې مونږ له کومې خوا شکایت وکړو هېڅ نه پوهېږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخه کې محدوده شوې وي. نو اوس که مونږ پوهنتونونه بند وي، دا خو واضح خبره ده چې مونږ به نو تر څو چې پوهنتون بند وي مونږ به بیا بله ډاکټر ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټرانې چې مونږ لرو هغه معنی کېږي. که دې نه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي، د دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دوی نه معنی کېږي. دا په دې معنی چې مونږ خپل د هېواد په خپل اخلو او غرقوې، دا هېواد مونږ خپل په لاسو اخلو او غرقوې. که چېرته یوه ښځه ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته، نو تاسو خو نارینه هسې نه هم دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټر مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یوه ډاکټر خور غواړي چې خپل بله خور تداوي کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې پر روان باندې کار وکړي، روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته، او نه هم د طب له لحاظه کوم ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې چې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده، ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما بندوئ. نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیک کېږي. هماغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کې اوس هم پېښېږي، او په آینده کې د هر حکومت دور ورسېږي، نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي؟ دا د سوال خبره ده. او چېرته چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت، هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي، حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانع ځواب چې مونږ هوشو کولی چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو، او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي. نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندې پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رزق روزي پیدا کړي، خپل کورنۍ ته، خپل اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نه شي کولای، دوی وظیفه نه شي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نه شي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خپګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې دوس فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو له دې افغانستان نه ووځو میرمنې ام دیس از موږ ځوانان ټول په دې تلاش کې دي چې موږ دغه هیواد پرې ولاړ شو ولې په دې تلاش کې دي په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي نارینه و لپاره هم کار نشته مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي هغومره بیا په نارینه و نه دی نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې له هغې هر حق واخیستل شي حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي نو بالاخره دې څه رقم ژوند وکړي ژوند خو سختېږي خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي له خپل زندګۍ نه ناامیده شي او خدای مه کړي غلط کارونو ته مخه کړي
مننه غلی سعادت اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پروانه نور بس دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلو بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملانو بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوند توامه
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني او که پښتنه یا تفسیره لری هم ویلای سي
مننه خورجان تاسو مې شنه دا تلنه ما د هلمند ولایت څخه خورجان د خوند څخه پښتنه کومنه لرم را به سم خپل لن نظر به خورجان د سره شریکم
ولی نه مهرباني
خورجانې ما په تیرو خبرونه کې ویل دي چې دلته په هلمند ولایت کې اکثره خوند ته مثال د خبرې اته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سي ولیکن د اسلامي امارات پر اکثره خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه بده سره شریک کم وزګوري په خوا دلته یو ورور برابر لاس دی چې زوی او ورور به په قتل ورسوي با قرباني به غخور و یعنی دا ډیر غټ دی له مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما رحمت د جوړ به د احمدي سره وکړل دلته دا قربانی دا خور سول نو لیکن دغه کمرغه دا چې د افسوز د ازمیر په ولایت کې د مینز په لیدا دا یو پرمختیا او بل پرمختیا دا خورجانې چې وس مثال د خبرې یو خور برابر رسول خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره زمزکه شریک او پلار به د مابین زوته د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي داوډونو به ځان سودوري کوي خپل حق به نور کوي په دنیا کمرغه دا دغه چې د امرغله د خورجانې وسای وس ار خور کولې چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي بس هیڅوک نه خورجانې څوک یا شزه د بدی په دغه کې ورکی په بدله کې حق چې دی هغه فنګراس کا حق دغه چې دی ډیر ورکوي سیمه د خورجانې خود د خپل حکومت صدا یې غوښتل لکه مو خورجانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري وزم په افغانستان کې جنګونه کې سیمه دي شل کلن جنگ تر سیمه د خورجانې دلته می ډیر خوند لري چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده نو دا ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډې دی په کور کې سرپرست نه لري دا د خوران دا اعتماد د غسر پر رسید دی په غاړه ده دا غیبات د چراسي او بل دغه پونتونو خورجان چې لاس دغه مکتبونه نو زما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجان
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړي دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوزو د پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای شئ چې موږ سره شریک کړئ چې څنګه یو شزه وکولای شئ چې د خپل ورور یا نور د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مزکه یا کوم څه چې د دې په کښې حق و هغه
بلې خورجانې شاید مې د دې زموږ یو ګاونډی و چې د مثال د خبرې خپل خوری را ولاړ شو په ماما دعوا وکړه دا خور خپل حق ځینې وغوښتې چې دغه ورور زما حق دی په میراث کې زه مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم د یوه پرامبارو د بل پرامبارو پانسایتون زما ژوند زندګي ده نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه هغه ورور ځان ایسته ودوري کوي یار به یوې خواته ځان دغه کې بیا به پاکستان ته لاړې مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر بیا دا شزی وړو دغه بچان چې مړه دغه سوله د مور سره ملګری سوله رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکړي والي ته والي پارچه ورکړله راوي غوښتله دلته چې وروره ولې دغه حق نه ورکړي خورجانې زه خپله د دې عیني شاهد یم دغه را ولاړ شو د زامن یې په دا ماما چې پارچه کار کړله رااله دلته ولسوال پر وګرځېدي هغه مځکه یې ورکړله یعنې په تېر وخت کې خورجانې موږ د دې شاهدانو حق که شیزی تولا که خواره کی حق وکم کیدی خو جان یعنی ما مخ اشاره وته وکړه دلته د سخوندې مثال د خبرې مش په دیدالې دلې چې ورور به مدا وکړه پلا به مدا وکړه دلته به قرباني د خور جان وینو دا ډیره غټه غمیزه ونو د نه کمر ان شاء الله دغه مشکلات چې وس پرال کی دوی د پکات حکومت سمج دا غشتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کی ځکه چې مکتبو ته مش ډیر ضرورت لري خور جان شې نه دا کلام مش په ولادت کې ډیر ذات کمی دي خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې او دا پانتونونه او دا د کار زمينه دغه کندې خو دغه شې دا کندان شې چې دا ما ډیر ضروري شې دا خور جان دلته غټ مشکل جوړ کړی راځي په ولادت کې ډیر کندان شې ستاسو مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دوی د غاړې د باید دغه طرف د کار زمينه برابر کړي کده کار زمينه نه برابرۍ باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه موږ تاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکي دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خو را ده من ولایت مسخره او سوي خبره کوم
وعليكم السلام ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تفسیر لري هم مهرباني وکړي
سرور نیویزم د هلمند ولایت مسخله او سوي خبره کوم
سرور صاحب مننه او د تفسیر یا پښتني په برخه کې که تاسو کوم څرګندونه لري ارڅ چې وایس مهرباني
خورجانو ته دغه وایم چې د اسلامي مرستو اساس سره دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځینې ځایونه موږ اورېدلي چې مقصد د ښځو ځینې حقونه ورکول شوي دي خو په خصوص دغه یوه خبره ستا چې لکه څنګه د عدل مخه ورور هم اشاره ورته وکړله چې مقصد دغه د ښځو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شوي وای ډېر ښه وو چې مقصد د ښځو هم کار کړی وای د دې لپاره چې دوی بې سرپرسته دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دوی ښځو ته یو کار زمینه برابره کړې وای د څو دوی خپله کورنۍ ته روزي ترلاسه کړې وای
سرور صاحب ستاسو په ولایت کې تاسو داسې ښځې وینئ چې بې سرپرسته دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي په خپله داسې کارونه چې یعنی دوی نسي کولای چې یو دوکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبوره کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي
شا چې دي یوی به شا چې به په هم بسام سخلا ولسوالۍ کې به خو صرف ما نه دی لیدلی ما دا ځای نه دی پنه پر تر څو چې دغه کورنۍ به سرپرست وي خیر سرپرست هم لري مګر ډېر غریبان کورنۍ په مقصد و نارینه او ته کم کار نه وي تاسو خو یا دې اسلامي مرات دی و نارینه او ته کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه هم کار نه وي تاسو نو باید دا شو چې کار برابر شي حکومت دا خبرونه کې او روسای څخه چې په دغه اجازه یادو کې شو دې مرمن شکایت کوي چې مقصد مو څه دی او کار زمينه برابر شي نو په دغه نور ولایتو کې مزه اورمه چې مقصد شو دې شکایت کوي چې مو څه دی مقصد یو دغه یو کار زمينه برابر شي ځکه مو څوک درنه په کور نه نو شو مو څه د حکومت روزي برابر کې نو باید زمينه مرات داسې غم دغه شو زو خوري
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو هي تاسو تبصره مو هم واخیستله بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي رادیو سره غوښتو چې خبرې کړې دي چې دوی به سرپرست دي یا هم داسې شدي چې په خوایې مسلکي زده کړې کړې وي او رسمي دندې درلودې اوس به وظیفې سیوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمينه ورته برابر شي د غوښتو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره هم همدارز د لیرې پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې دي چې د دوی ژغونه راوخلو ځکه چې دا خبرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه دغه خبرونه چې نور بستې نومیږي او یو بل خبرونه هم موږ لرو د دازما حق دی په نوم باندې دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونه دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه راوخلو مهرباني وکړي ازادي
السلام علیکم محمد رسول مده هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې یم تاسو او ورېدونکو ته سلام علیکم
محمد رسول صاحب ډیر مننه وعلیکم السلام مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړئ
بلې، زما دا نظر دی د ښځو اړوند موضوع کې چې اول خو مې د میلمنو څخه او د ټولو اورېدونکو څخه غوښتنه ده کوم هغه کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانو د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسې یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ، بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ لا به د دغه زنانو ملاتړ ډېر شي، او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي، هم به دیني زده کړو ته. او که داسې شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، د هغو غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا به ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي، د هغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځو ته هغه زمینه برابره شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړ پیدا کړي او په دغه کار کې به بهره ده خلک بریالي شي. دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې، دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه زده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته. نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې، خدای شي دوی چې تېر کوم څه نظامونه وو په 2023 کال کې، دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یعنې په هغه کې بد شو. دا زموږ په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري، ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي، ښه دي، یعنې په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منګر. خو دلته په تېرو حکومتونو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره کارونه دلته وسو، غلط شیان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه، نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري. او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي، هم به عصري زده کړې کېږي، دا زموږ هم غوښتنه ده. نو پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لار هواره کړي، عصري زده کړو ته هم لار هواره کړي، ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو، هم ډاکترانو ته ضرورت لرو، هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنې عصري زده کړې هم یعنې په ټیټه درجه کې دي، او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې، که څه هم زنانه وي خپل منځ یو شرعي احکام باندې پوهېږي، خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي
ش. ډیر مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، موږ ستاسو نظر واخیستې، ستاسو دغه پوښتنه چې ستاسو د نظر په اړه باندې به پوښتنه وکم. اغلی مومند، تاسو د دغه اوریدونکو محمد رسول صاحب خبرې واورېدلې، د دوی په خبرو کې یوه پوښتنه ماته راپورته سوله، دوی ویل چې ځینې خلک و عصري علوم ته په بد سترګه ګوري، څه لامل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول، خلک داسې فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمې دي، او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي، د نړۍ سره ځان برابر کړي، باید عصري زده کړې وکړي، که نارینه وي که ښځینه وي.
ځانګړی سلام محترم ورور ته وړاندې کوم، او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافق یم. د کورور چې ویلې چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مومن مسلمان ته که هغه ښځینه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي، چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، دا نړۍ وپېژني، ځکه هر عمل چې موږ کوو د اسلام په لاره کې باید موږ هغه پوره پوه شو، وپېژنو چې موږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته موږ تعلیم ونه کړو، موږ په دې پوهېږو چې زموږ مکلفیتونه څه دي، زموږ دنیا څنګه تېرېږي، موږ آخرت کې څنګه په سوال او دواب لاندې کېږي، کوو زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا، یعنی ولولئ. نو که چېرته موږ لوستي، نو موږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و، یو استاد تېر شوی، هغې نه بیا همداسې د قرآن شریف ترجمه او همداسې آیات په هغې نازل شوي دي، او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، د امت سره انتقال شوی دی. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دی چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زرو کې فرض دی چې موږ دینی یاد کړو. مونته دا په جوړښت کې فرق لري که یو مدرسه کې بتانه علم دینی زده کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم موږ ته کومک کوي چې موږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې موږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، موږ کولی شو آیات ولولو، موږ کولی شو ختمونه وکړو، موږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو واورو کې زه خپله یعنی هغه مروجه تعلیم چې سابق و چې شاګردانو په مدرسه کې اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تا ته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږې چې ته د ټکنالوژي استفاده وکړې چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ، دلته یو خپله سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلم، په تیاره کې یو اوږد سفر کې یو چېرته چې بتلی تا به یو فلم لیدو، اما خوشبختانه په دې اخرو کې چې زه تلم چې د قرآن شریف ختم به و، ما به د خپل هېواد نه یا د لرې سفر ته تلم، تاسو باور کړئ ما به په لاره کې یو ختم دوه ختمه کول، قرآن شریف به مې په تلویزیون کې پلی کوو، په پرواز کې ما به دا اورېدل، او دومره به ما په پرواز کې دومره به ما به زه خوشحاله وم، دومره مې ذهن ارامه و، د دې برکت د دې هغه دغه به ما سره تو زه به ذهن ارامه وم چې د سفر کوم یو چېرته هم دغه خطر به په ما نه لري. فکر وکړم دغسې هر مسلمان دغه ارزو لري. خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري، ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب، اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی. مکتب په مضامینو کې، د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او دا اوس هم ډېر شوي دي، او په دې خلک خوشحاله دي، په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک، او زه په خوشحاله یم الحمدلله. اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي، مونځ اوداس او کلمه او تجوید قرآن ټول یادوي. زما خاطر جمعېږي چې زما اولاد ځي هلته ښه لاره په دین کښې، خو ټوله لارښوونه ده، صداقت دی، راستي ده، ایمانداري ده. هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي، هغه په دین کښې هم بد دي. زموږ دین خو ډېر یو روښانه، یو واضح، یو سالم دین دی. نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نه شته. ده کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید، تفسیر، حدیث، فقه ټول را شي او شاګردان ډېر په ښه لولي. په څنګ کې یو مضمون د ریاضي، د فزیک چې د دغې دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي یاد کړي، تخنیک یاد کړي، د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي، د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نه شي. خو بیا هم هغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او دوه به په مخ ځي. دا خو موږ ته یو لوی رقابت دی، سیالۍ ده. موږ باید ځان نه ورسوو، موږ باید د اسلام دین په مخ پرمختګ وکړي، باید نړۍ تسخیر کړي، نور ادیانو سره په ګډه په مخ لاړ شي. ولې موږ وروسته پاتې شو؟ دا که موږ کوو چې موږ د مکتب نه اصلي روم لرې کوو، په معنا ده چې موږ دین ته ضرر رسوو، موږ د دین دښمنان ګرځو، موږ دین ته خیانت کوو. اصلا که غواړو چې دین پرمختګ وکړي، باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو. دا خو ډېره واضح خبره ده، او زه دا علما ټول چې دا تجربې کوي، علما چې ټول اوس پرمختګ لري، د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي، مطلب اخلي، د قرآن عظیم شان نه استفاده کوي، د هغې د پیشبینیګانو نه چې په دین کښې راغلي. تاسو وګورئ څوارلس کاله مخکې د الله تعالی په زموږ استاسو په کتاب کښې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر ورو ورو اختراع کوي او د خپل په خپل نامه. هل دا چې موږ دا څوارلس سوه کاله مخکې درلودل، تاسو یو دفعه قرآن مینې کامل علم دی، او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کېږي. نو دې په خاطر زه وایم چې دې ته د عمیقه توجه وشي، پام دې وشي، د ساینس د علومو په لوستلو کښې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی او په نړۍ باندې دا تشریح ان شاء الله الحمدلله.
ډیر مننه غلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غل آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم اوریدونکو قاری سه پښتون مشت زنګ را وهل دي دوی بر واخلو. سلامونه قاری سه، مهرباني وکي.
بله ملالی سلامونه یې قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو
وعلیکم السلام. ډیر مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي قاری صاحب. که تاسو د دغه موضوع په اړه باندې کوم څرګندونه لرئ مهرباني.
لن نظر غواړم خوري چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه. زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو، کچیر موږ واقعا قرآن ولولو او د قران مکمله ترجمه وکړو او یا د احادیثو پرونا کې مکمله ترجمه وکړو، دغه ټول کارونه دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې اوس دلته رواج دی دا وچسته او موږ احتیاجي ورته لرو. ودغو ته څوارلس سوه کاله مخکې اشاره شوې وه، نن هادي نن یې عادي نتیجه ورکړه. چون په هغه وخت کې د ساینس او تخنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نن او زموږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پاسالار د امت و د خبرو ته اشاره کړې وه مخکې. ولیکن دلته رانو باس عصري علومو او دینی علومو. بله هو، مسلمان ته په اول اسلامي چوکاټ کې دینی علوم دا قدر ضرورت شته چې دا خپل په آرامو په حلال وپوهېږي، په فرضو په سنتو په واجبو په مستحبو په دې باندې وپوهېږي. یعنی هره ښځه باید دا قدر علوم ولري چې دا خپل د لمانځه په فضیلت، د روژې په فضیلت او د خپل د میراث په حق، خپل په حق، خپل د مور، خپل د میړه، خپل د خور، خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق وپوهېږي. په زمن کې رانو عصري علومو ته کچیرې موږ غواړو ملالۍ وخت هم کم دی، کچیرې موږ غواړو چې د خشونت خلاصو، د رقابت خلاصو او د بل د لاسنیوی خلاصو، د بل د کومکو خلاصو، د بل د تومتو منت خلاصو، باید موږ عصري علوم نه روښځه ولرو. په خاطر د دې که چیرې یو ښځه عصري علوم ولري، هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځېدلی شي، خپل کور ته مصدر د خدمت ګرځېدلی شي، و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځېدلی شي.
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات ستاسو څخه به بل پښتنه وکم. د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکې ما ستاسو څخه قربانې پښتنه وکړي، هغه ته یو ځل بیا ستاسو پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی، د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت عملي شوي دي. وروسته ویل شوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدمتونه هم له منځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډیر اغیزمنې شوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات شوي دي د نورو ولایتونو پر تله؟
ډېر مننه ملالۍ جانې. د چې زموږ په هلمند ولایت کې، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی، او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي، بیا په مرکز پلی کېږي. ځکه مرکز کې بیا همشه داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي، که څه هم د مقاومت ډېر دوام نه راولي، ځکه چې بالاخره دغه بندیز په دوی هم پلی کېږي. ولې په ولایتونو کې فرزن په هلمند ولایت کې زموږ ورځ یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی. ځکه زموږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او میرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. ولې فی الحال هغه ټول په کور ناست دي ټول په کور ناست دي او هیڅ کوم ازادي نه لري چې دی بهر وځي کار وکړي یا هم هغه مېرمن چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابر کړي دا ډېر زیات ستونزمنه شوې هغه مېرمن لپاره همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغه ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نه شي کولی یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي او تر څو چې بندیز مرکز ته رسېږي او مرکز کې مېرمنې یو لږ څه مقاومت کوي خو بالاخره په دوی هم کلی کېږي مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي او دغه مېرمنې چې په کورونو ناستې دي هغه مېرمنې چې درس ویلی تحصیل یې کړی امیدونه لري ارمانونه لري د ټول له خاورو سره خاورې کېږي که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او د خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي دا به ډېره ښه خبره وي او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي ډېری نجونې په لسم کې ډېری په یولسم کې ډېری مکتبونه خلاص کړل د پوهنتون په ارمان پاتې دي ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای کاشکې زه استاده وای دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونه ته ورسېږي او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په مېرمنو باندې لګول کېږي نو که چېرته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي یا څوک په ژور خپګان اخته شي یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي نو که چېرته مکتب یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو او هر څه پکې شته
بله
هر مسله پکې شته نو په دې خاطر هیله مې ده چې دغه بندیزونه نو د دغه بندیزونه په ښځو ختم شي
ډیر مننه آغلی سادات آغلی مومند موږ دوی نور دقیقې لرو زه غواړم چې تاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی هلمند کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي آیا تاسو هم په همدې نظر یاست داسې فکر کوئ چې طالبان په سیستماتیکه توګه غواړي چې په دوه ولایتونو کې خلق پرمختګ ونه کړي
زما برادر ته باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې هغه لري ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ په ځینو ولایتو کې ډېر محدودیتونه وضع کوي په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي یعنی همیشه موږ دغه څو کال د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هله مسله په یو شکل مثلا ناتو فرمانی که هغه کوم دغې یعنی په وای شکل دی تجربه شوی په وای شکل نه وي په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري دا چارواکو دریځه پورې دغې د خپل فکر اندېښنې دغه پورې اړه لري فکر باندې شي پوری نو کیدای شي چې دا ولایت کې چارواکي ډېر سخت دریځ وي او دې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې خپله ته کار او یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمينه مسايره کې نو دې په خپل چلند تمن دې سخت نيسي اما بعض ولایت کې شته بعض خلک شته چې لګوخانه دي لګ متعدل دي لګ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیات پوهایی زیاته ده طبعا دغه خلک دي چې معتدل خلک دي ښه خلک دي خلک خوشحاله دي خلکو سره مننه کوي منندوی دي چې هغې د عدالت تامینوي اما خپل د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي او په خاطر هغه ټولنې ته یو خدمت یو امکانات برابرې. متاسفانه په دې حالت کې واقعیت ځکه دې موافق یم ځین ولایت کې ډېر زیات مشکلات دي. د یو ولایت په پرتله بل هیواد کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی. تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولوستو. خپل زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې. په مرکز کې مکتبونه نه وو. په بلخ ولایت کې و تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور هم په ولایت کې مختلف دي. یو ځکې مثلا د محرم مسله ډېره جدي او مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده. په یو ولایت کې بیاله نرمښت شته او موږ نرمښت دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي. مهرباني
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تاسې د نور بستې خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو مېلمنو اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې ارزو سادات څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.